د ازادې رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي. زه احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به هم له تاسو سره يم. خو لومړی خبرونه واورئ. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپله لومړۍ غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هندی رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقیبا د مسکو له سفر وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقیبا سبا پنجشنبه هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی وروسته له هغه نوي ډیلی ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په دورو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 15 دورو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامت لرې کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 اگست میاشت کې ویلي وو چې سکل په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کیږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې 15 پوځیان لا درک دي. یو شمیر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د ملیشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمیر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یو استولي بیان کې د دې برید پړه منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسته او همداراز راغلي دي چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې حماس او اسرائیل نن د 3 ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیه او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه شل فقرهي پلان خبرې کوي چې 13 میاشتې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بایو نن د نړۍ په بازارونو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. ریټرز خبري اژانس راپور له مخې د سرو زرو د هر اونس بیا نن 4,011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیا په 2023 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکي بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د هیواد په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیر شپه له کندهار او نن له نور ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوري شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د هیواد کورنۍ او رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژۍ د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندیدو له مسلې سره کوم ارتباط لري کنه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارول په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2-3-0-0-8-1-1-1. د خبرونه ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او همدراز د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا پخوانی کارکونکي او چې هلته د ټیم لیډر او د امر د یو څنګه د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمنی، ایتالیا او پولند کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سری میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یو ځای شي، خو اوس لمړی ښاغلی سمندر ته خراغلاست وایم. خراغلاست سمندر صاحب، سلامونه تکال سپتا 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 او قدرمون اوریدون کو مخکل دی چه ستاسو پیغامون او ورو رازه پا افغانستان که ده انترنت ده وروسته یو ستونزو پا اره ده راپور پا گرده سره ورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینه کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپ چیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمد شاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په 8مه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګر هیڅ د سوشل میډیا ځینې اپلیکیشنونه بېخي کار نه کوي او ځینې چې دی کمزورې کار کوي، سم کار نه کوي. چې د هغې له ډلې یو فیسبوک دی، فیسبوک چې دی کار کوي خو په پین باندې وي پین به ورته هغه کې نستالې به بې فالې ورته خو چې ته وي پین نه وي نو ساده پوسټ چې څوک وکړي ټکس ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري نو پکې ویډیو اپلیکیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه او ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوس مهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. د چنی غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د افغان بی سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې فورجی بڼه یې هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا 2G دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي او نور چې دی نه پرې عکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي. او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمیر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته لیږلي چې دا ستونزه ښایي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمیر نورو اوسیدونکو هم د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو اغیز کړي. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دې اغیزه زخته زیاته وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړیو چې افغانانې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسیږي، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنی د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه پر رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالان ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولای.
راپور کې مو واوریدل چې د څه شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سناپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسلې ته توجه زیاته کړې ده، دلته څه دلیل دی کېدای شي، هدف یې څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکل صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه راواورول، موږ ته نورو اورېدونکو به هم اورېدلی وي. نو تېرو ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوه شپې ورځ یعنې 8 ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنې انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې دی فایبر یونوری برخه کې یونوری فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنې د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي په ښه توګه. بعضی خبرونه حتما تاسو هم تعقیب کړي وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوي وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انسټاګرام او سناپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګورو تکل څو په ډېرو هېوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگانه په هغه باندې یو نظارت کول، ډېر هېوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنی په ټوله کې موږ ویلای شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي، او یا دا معنا چې د تخنیکي نگانه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنیوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنې رسمي غړیتوب لري. انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنې دا د ټولو وګړو حق دی، اما بیا په ټوله کې هیوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسي جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو د امنیت په خاطر باندې، یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره، یا مثلا د هیواد اقتصاد سره، یا په ټوله کې د هیواد د وګړو په زیان باندې تمامېږي، یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم، څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسما تایید شوې نه ده، او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی، یعنی د نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي، او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې، یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره، یا د ځوانانو دپاره، یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 18 کلونه کم وي، یا مثلا په نورو هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي، دوی ته باید اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکل څوک واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانو زشته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر صاحب، تاسو د اتت سلوي ساته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اتت سلوي ساتونو لپاره، هغه هم معلومه نشو چې دا یو عمدي کار وو کې یو تخنیکی ستونزه و، د تخنیکی ستونزه په خاطر دا ځان راغی د افغانستان په انټرنیټ کې. مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري، دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دوړو ترمنز به څه ارتباط وي؟
له تخنیکی اړخه تکل سو دا چې د 8 ساعتو لپاره انټرنیټ بندیږي په ټولنیزو رسنیو کې. اتمن تاسو هم اورپورونه لوستي وي، دوی ویل چې د نوري فایبر بعضی کیبلونه زړه شوي وو، یا مثلا د منځ تللی وو. نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت دي، یعنی هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش، یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته، همدارنګه کورونو ته، دولتي اداراتو ته، همدارنګه نورو شرکتونو چې دی، هغه د هغه دولتي شرکت په طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې بیسیم برخه د سلام په نوم باندې یادیږي، د بهرنیو هیوادونو انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردیږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه موږ ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگان په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي، چې هغه ډېر شرکتونه دي، او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاک یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلود، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې کوم ورته صورت وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټوماپونو باندې بدل شوی، افغان بي سي مو همدارنګه د نور شرکتونه. دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکي نگانه، د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا 2 کال مخکې، حتی ډیر وخت مخکې 2022 کال کې، زه فکر کوم چې دا یو ګیم و، زه نه پوهیږم پاپ جی په نوم به څه دی، او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکي نگانه د ما په نظر باندې د 8 ساعته د انټرنیټ قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکي اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي، اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي، د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې دا آی پی ادرسونه، چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي، یا مثلا د انستاګرام د هغه متا د شرکت سره چې تړاو لري، همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې معلومات ته لاسرسی ولري. او نوري فایبر په مخابراتي عامه اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه د تا یا د لوړ سرعت تا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لیږدول کیږي. او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تبزی کیږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه سمندر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا دا هم راته ووایاست لطفا چې په انسټاګرام او سنپ چټ کې څه مشکل و چې دا اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وزه شوی، او یا دا چې زه نه پوهیږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري، خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري، مګر دا چې یوازې په افغانستان کې د نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وزه شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ رادیو.
زه اکمل لکم دارس خبر کوم دا د انټرنیټ فیسبوک دا په دې باره خبر کوم. زما دا فیسبوک زما د پاره یو کاروبار ساتیر د پاره نه د کاروبار د پاره د سمجو کار ته وکوم.
اتس ا کارک پک اوی تاسو په انټرنیټ نه کوم ډول استفاده کوي؟ په کومو برخو کې کوم اپلیکیشنونو نه استفاده کوي؟
موږ په فیسبوک کې اعلانات ورکو، شان پلورو، خرڅو، رانیسو، ځینو پیدا کوو، څه بچره پورلو، خپل باندې خرڅو، او واتس اپ کوم دغه کاروبار کار کوم. نو دا
نو تاسو
نور دا کومه رسونه سي دیات کې بوم.
نو تاسو اکمل صاحب سیمایز چارواکي پختلې دي یا د سیمایز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي لوګونم پختنه کړي چې د کیفیت والی داسې راټیټ شوی؟
نه،
زه
اوس معلومات مې نه ده سوې، نو د چای وکړو داسې مونږ چا ته مروځ دا ونه راټیټ شوې. نو هغه ځکه چې خاص نه ده سمور پښتنه ځنه وکړو.
اوس مخکې دا راپور کې مهم کاوریدلی وی، او مخکې چې سمندر صاحب هم خبرې کولې په دې کې د سدای چې د فیسبوک مخصوص تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي، په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاری او یوازې متن تاسو لوستلای شي. ستاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سره کار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه کوم ښه شی له چا سره سودا ورکوونه اخو لیدل غواړي څنګه شي پلانات کې تاسو په څنګه ځنګ جوړ د څنګه سایر څنګه رنګ ده د شی لیدل خو هغه په فیسبوک باندې نیوینه خلک بیا وایي چې ما په واتس اپ کراولې ځي ما خوښ یم نه د پښ د اعلانات خو د شی د تصویر سره وینم ان دا ته چې د غیر زیرو شي نه.
او څومره وخت کې چې تاسو له دې نه استفاده کوئ، څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
سره په هدف مش دا اوس دا اوس اعلانوم سار په کابل کې چې چا سره خبره کړې و ماشنا نه راکول نو سره زما د هغه سره د کار سره ورکسې زکه یو شرکت وایي غران راکول بل شرکت نه پیدا ورته ادرس سره سره په څو کار کې شوې.
ډیر زیاته مننه.
مختم دا کار په فیسبوک باندې مختم دا کار په فیسبوک باندې کده مشر سودا یی، کده مسایکل سودا یی، کده یو رخت سودا یی، کده چې چاته یی لانا تر کوز لا چې موږ لري بل څوک لري بیا موږ نه رانو سو دا لیدنه وسه.
مننه له تاسو کور مو ودان. تاسو څه خاص نظر لري په دې برخه کې؟ څه غواړي، څه وختنه لري داسې یو کار که مثلا غواړي چې هم زمانه هم د محدودیت وي او هم ستاسو کاروبار وشي، داسې کومه غوښتنه له چارواکو نه لري؟
موږ دا غوښتنې لرو چې زموږ د کاروبار په باره کې یو دی پروګرام جوړ شي، زموږ کاروبار راته اسانه شي. لکه اوس مثلا څوک وایي په کابل کې زه پلانکه شي لرم، زه اول پیدا کولای نه شم، ځکه چې اعلانات نشته، بیا چې ګرځم بیا ورځم دوره بشي ګورم. نو که په دلته ما ته اسانه ما ته مدیر وسکه یو ځای وینه شي په لازر ورکی په ځای بل په اعلانات کې پاتہ زر په غارن په کې پیټ باندې په ځای په وزرې مرتي وسانه ده.
ډیر زیات مننه له تاسو نه. کور مو ودان
مزه چرواکو د هغه غشتون لرو
او مېرمنې
غیر اسلامي شان غیر شری شان کوم نظام په تاوان دي، امارات په تاوان دي، د افغانستان د مسلمانانو په تاوان دي. دا کارونه سي هغه زموږ اولادونه په کار کې برابر وي، داسې پروګرام د ټریکر ته جوړ کړي زموږ کاروبار کې اوسه.
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي یا په هغو چینلونو ودې لګوي خو ستاسو کاروبار دې کاروبار ته دې اجازه درکړي، همداسې؟ مننه له تاسو نه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو.
محترم احمد تکل صاحب سلام ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ وې.
ستړي مشي په خیر راغلی هر کله. ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا.
الله دې خوشاله کا مشنه اوریدونکو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه تکل صاحب پاس لډیر مودې خوشاله سم ستاسو شایسته جا غوړم.
اتل صاحب خبرونه تخراغ لاس مهرباني وکي لملمنه پښتنه لري خپل د انټرنیټ تجربه بیانوي. مایکروفون ستاسو دی.
قربان سم یو سلام ملمته وامه تکل صاحب محترم د ازمو حکومت پر کوم خال رسنی باندې بندیز لګولې دي، مثلا ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، داسې نور خال رسنی دي. تکل صاحب محترم ازمو د حکومت څخه غوښتنه دغه چې مثلا لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه چ مثلا په دغه اکثر پانو باندې د شان په تکیږي تکل صاحب په خدای باور وکړي چې هغه زمر د اسلام سره زمر د افغان نیک کلچر سره ډیر په سخت په ټکر کې، نو هغه پانی د بندي سي هغه موږ افغانان هم نه غواړو، لیکن د سیزمر سوداګر ونه دي چې مثلا د انلاین تجارت کې کاروبار پر د خپل رسنی باندې نو دغه خورانو کار چې دی ودرې دي، نو باید دغه ته اجازه ورکړي مثلا هغه پانی د بندي کې چې هغه مثلا د دغه ولس په ځان د حکومت په ځان هغه پانی دی باید بندي کې یا پولیټر ورته ولګي، یار الله رچ دی ورته لري هغه باید ورته پیدا کی داسې پر ټول دغه پانی تکل سم محترم از ما په پام فکر سره شبونی چې پر ټول خلل رسنی باندې بندیز ولګي، ځکه انلاین کاروبار نه اکثر تجارت پر دغه خلل رسنی باندې کوي.
ډیر زیات مننه. پښتنه لري
قربان سم مرمته بیا سلامونه وامه تکل صاحب شخبرونه د الله پامن.
ډیر زیات مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي، مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مولدو سرقت شوې ده. سمندر صاحب دلته تاسو ولیدل چې دوه اوریدونکو خبرې کولې، یو ویل چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي. البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول دی، واسه په فیسبوک نه په انستګرام او په نورو سوشل پانو باندې دی توکو خرڅلاو اخیستل، دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی. مګر لدی سره دا هم قرباني شوې ده، د سکو محله رښتیا ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې وس کړی چې د دوی په وینا دی اخلاقی انحرافات د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي، په انستګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې. د سکومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پانی چې دوی وایي هغه منفي انحرافي پانی هغه هم بند شي.
ډیره مننه تکل صاحب، که څه هم دا چې لږ تخنیکی موضوع ده، زه به ډیر کوشش وکړم چې دا ساده الفاظ باندې دا خبره
اهمیت دی. ساده الفاظ په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکو مو په د ټکنالوژي په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژي باندې شاید پوه نشي، نو ځکه خدای چې په ساده اصطلاح ورته وایست.
مننه تکل صاحب، بالکل هم داسې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخې بیا خواستن په دغه برخه کې نو پیچلی دي. اصلي خبره دغه ده تکل صاحب چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا خپل اقتصادي چارې یا مثلا هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات را نیسي په عامه اسلام باندې، نو نه یوازې په اجتماعي پر رسنوي باندې یعنی محدودیت وضع کول له اقتصادي اړخه تاوان دی، بلکې له نړۍ سره هغه د خلکو اړیکم بل اخر قطعي ځکه کوم تاسو ګورو فیسبوک او همدارنګه انستګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی، او فیسبوک په نور نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا د پاخه عمر کسان دي، هغه تر اوسه فیسبوک کاروي، یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستګرام باندې روږدي شوي دي. دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې څه خبرېږي، نو هغه افغانستان د هغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کنجستی په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه خبره وو، هغه اطلاعات یا معلومات ته لاسرسی دي، دغه بله ډېره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګېږي، تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پی این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک اصطلاح چې ده په ګاونډیو هیوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو. ایران هیواد دی چې دوی هم په همدغه شکل باندې زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي، او ډېر کاروونکي د وی پی این نه په ګټه اخیستو باندې مثلا هغه معلومات ویني یا دا مانا چې عکسونه ویډیوګانو ګوري. دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده. اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سینټر چې دي یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي، نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډېر کم هغه حافظه په کار ته دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي، همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې. نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي، هغه ته لاسرسی نه کیږي او متن یوازې لوستل کیږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې دپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې د خط د حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېرو هیوادونو تجربه کړې ده، یعنی په ساده توګه که ووایو تکلسب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کاري او حاصل لاسته راوړل کیږي. نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کیږي، د هغه دپاره د فصل دپاره څه پکې کرل کیږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کیږي، او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کیږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم د خاورې ته ورته والی لري. اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کیږي، کوم محتوا په دې کې نشریږي، څوک چلولي، څوک تعقیبوي، د خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په هغه کارونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کومه برخه تعقیبوي، مثلا د کومه برخه شایقین دي. په ټوله کې د دې کنټرول د ما په نظر باندې ډیر سخت دی. وی پی این به نورې ستونزې را پیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنی د یو نگاهنه بعضې کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کارونکي موقعیت نه پیژندل کیږي، اما په څنګ کې کیدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی. نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هیوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو د پاره، مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دي، دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایئ چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نور رڼا هم واچوئ چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بل هیڅ لاره پاتې نه وي خو مجبور دي چې وی پی این به کاروي، یا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي، دا خو که بله لاره پاتې نه شي چاته خو مجبور دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکل څه هم داسې ده، د موږ او تاسو په هیواد کې یعنی هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنی په لرې پرتو سیمو کې کمه ده. همدارنګه هیواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو، ډېر هیوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیټرسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري. د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی دپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو وویل، د وی پی این کارول دي، چې د ما په نظر باندې د خپل یعنی دوه غټ تاوانونه دا غدي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي. موږ تاسو وکتل چې په تیرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هیواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هیواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هیوادونو نه واردوو، یعنې هغه دوه هم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کېږي. دا که وی پي این ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت هم نور راکم کړي. او په ځمن کې تکل څوک د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډېره مهمه ده. په تیرو دوو لسیزو کې موږ تاسو وکتل د انټرنیټ د قیمت د کمښت په خاطر باندې ډېر کوښښونه وشول، همدارنګه د هیوادوالو د خانه شکایتونه تر نن ورځې پورې شته دي. د هیواد اقتصادي توان یعنې د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډېره ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پي این کاروي د ما په نظر باندې هم به سرعت راکمېږي، او همدارنګه به د دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډېر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په ضمن کې لکه څنګه چې ما وویل د امنیتي نگاهنه د کاربون کې یا یوزر ډیټا بالکل مسونه نه ده، اما بعضی وی پی اینونه شته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد وړ وی پی این ویلی شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کېږي، نه چې کاربون کې مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسونیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو دخوا اپلوډ کېږي یا تولیدېږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقی یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکل څو تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسؤلیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي. حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای مه کړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمې کاروي، یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولای شي چې په محکمه کې عریضه وکړي دغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولای شي چې هغه فلتر کړي او بلاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دغه معلومات تولیدوي. لاند مثال یې تکل سو هغه غټ پلیټ فارم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. که موږ تاسو وګورو یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیدز یعنی د ماشومانو لپاره یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهانو باندې مثلا منفي تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بله وړه کوټه دوی رامنځته کړې ده. دوی کورنیو ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي. نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا کړی ورکړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکل څوک تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کالونو د دوی سینکم دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منه هغه شوله اعلان شوه، دوی نشي کولی چې ټیک ټاک وکاروي ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کمسن ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولای شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده، لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو، دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې ما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب، دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ تر ډاک د یو لغنه هیڅ چاره نشته د هم غیر اخلاقی محتوا وی، یعنی خبره هغه غیر اخلاقی ویډیوګانو ته اغه نه یادومه، یو ساده عکس دی یو کورنۍ دی یو غړي ساده عکس یا زیرو لکه څنګه چې دلته وویل شو مخکې د زمونږ اوریدونکو ویلي، نو یو زیرو عکس ته هم دوی اغه غني یعنی ممنوع غني، نو چې خبره تر دې حدا راورسیږي خو بیا ځتی فلټر نه خبره تیریږي، تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکال سو بالکل دماغ په نظر باندې دا خبره بیا دغه انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلټر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي، چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په یو هیواد کې هغه معلومات ته د لاسرسی او همدارنګ انټرنیټ ته د لاسرسی مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. دماغ په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه یې اجتماعي اړخونه یې په ټوله کې مثلا هغه د هیواد وګړو غوښتنې دي په هغه ډېرې مهمې دي. که د یو هیواد ټول وګړي په دې باندې یعنې سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو، نو دا بیا طبیعي ده، یعنې هغه د دیموکراسۍ تعریف چې موږ او تاسو کوو هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې، یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري، یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کیږي، یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی، نو دا بیا طبیعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دغه ده تکلسوب چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هیواد وګړو رایت ده. موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ که څه ووایم، موږ او تاسو دنه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضررونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه، په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده، بدون د انټرنیټ نه د ما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سختې نه یوازې تجارت سختې، بلکې دغه د ورځني ژوند چارې سختې دي. تاسو وکتل په تیرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هیواد نه هیوادوالو درلود دي، بلکې هر افغانان چې له هیواده بهر اوسېږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. دا نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي، بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه، بلکې یو غټ حل لارې ته ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلاو وشي.
مننه. مخکې مال تاسو نه هله کړې و چې د انستګرام او سناپ چټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوې دي، نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي، بیا وروسته لږ نورې پوښتنې شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادونو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست وي، زه فکر کوم په دوبۍ کې، په چین کې، په ډېرو هیوادونو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا د استفاده کړي، دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې، یعنې موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي، نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دي، دوی مثلا په خاصه توګه انستګرام او فیسبوک، هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره دی، د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انستګرام او بالاخره واټساپ هم د دوی سره تړلی دی. نو دا د دې وجې شاید یو علت یې دغه وي تکلسو چې په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي، او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي ډېر دي، همدارنګه د انستاګرام کاروونکي ډېر دي،
او ځوانان ویډیو ډېر ګوري، عکسونه ډېر ګوري، کنه سروکار یې له ویډیوګانو، موسیقي او له عکسونو سره دی ښایي په دې خاطر.
همدغه خبره ده، هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده، یعنې په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یو متن دی، یو ویډیو ده، او یو یې راهیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسی وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي، او بله برخه یې تصویر یا عکس ده. نو په انستاګرام کې طبیعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت د نورو اجتماعي رسنیو په یو اپلیکیشن په نسبت باندې مثلا ښه ده، نو ځوانان حتما دا اپلیکیشن کاروي او د نړۍ سره دوی مثلا هغه هغوی جوړ کړی دی په حساب باندې هغه د اجتماعي رسنیو یو فضا یې رامنځته کړې ده.
مننه. موږ ونه شو کولای چې د ټکنالوژي بل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو، په اړیکو کې بیا هم ستونزه وه، لدې کبله پیل کې مو اعلان کړی و، لدې کبله له تاسو بخښنه غواړو درنو اوریدونکو، ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر راسره دی او دای به زموږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. سمندر صاحب، یوه بله مسله ده هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس په داسو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چارې به وزنډول شي، او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دینه، او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ رانشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې؟
تکال صبح دا خبره نو در انټرنیټ اف اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه فایبر ټو هوم ورته وای، مثلا هغه نوري فایبر چې بل اخره په کورنیو کې د هغه یا په کورونو کې مثلا د هغه ګټه خپل کیږي، په دولتي ادارو کې خپل د انټرنیټ او د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي، په لومړیو کې یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنوت دولتي ادارو پورې محدود و، حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارونکي وو یا مثلا اشخاص وو یا په حساب باندې شخصي شرکتونه وو، دوی مثلا لاسرسی نه درلوده انټرنیټ ته. اما په وروستیو کې مثلا انټرنیټ نړیواله سطحه باندې خپور شو، بلاخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ، او تاسو ګورو چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل، 2G 3G او بلاخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده، او په څنګ کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هندسټ چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه تلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو. نو په ټوله کې زویلای شمه چې له تخنیکي اړخه چې خو مثلا انټرنیټ تنوت دولتي ادارو پورې محدود وو، اشخاص لاسرسی نه درلوده، نن ورځ ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د بینه مستثنا وګرځول شي، بیا واځي هغه مثلا شخصي کارونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دا ده چې هغه شرکتونه چې دا خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي، ځکه په افغانستان کې که موږ او تاسو وګورو د مخابرات ازربینا چې ده په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا $3 بلیون شاوخوا پانګونه په تیرو دوو لسیزو کې شوې ده، دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرڅ کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو که همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري، دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بلاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنی په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنها دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي، دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بلاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتی مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي، دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې خپل د تخنیکي اړخه بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله، بیا به وړاندې د هم را ته وایي سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي، یا احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پنګونې بندې کړي وي باسي؟ دا احتمال هم شته کنه؟ خو مخکې اوریدونکو لرو، یو اوریدونکو لرو، لمړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لپاره یې مړ کړو.
وعلیکم السلام حضرت لفرانه سمده؟
فاریاب
ده. خلاف فاریاب ولایت نه حضرت خانه، مهرباني وکړه خپل خبرې دی وکړه.
مال دغه انټرنیټ دغه نور منڅکو کړي که په گاونډي هوادونو کې چې دی په ډیر ارزان دی، په افغانستان کې انټرنیټ په سخته ډیر ګران دی، ځکه په ایران کې د سولرو په انټرنیټ تاسو کولای شئ یو مش کې ډیرو د څنګه ته واخه استفاده وکړه په افغانستان کې د ایران د یو مش ته انټرنیټ د کولای شئ ته واټه استفاده کی
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوئ
وو دا اوس موږ له حاله د انټرنیټ نه استفاده کوو
او تاسو په فراکی یې
فاریاب
او بخی فاریاب کې بخنه غوړنی یو ځل بیا غلط شوم تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شی چې موږ سره خبرې کوي ټول شیان سم کار کوي واتس اپ فیسبوک انستګرام دا نور اپلیکیشنونه
وو هر څه خو به تر نه کار کوي او دا څه دي چې په ډیر قیمت باندې دي ځکه بستې د تګران دي
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې
وو دا اوس هم که په تاسو د پښاب الله لارې ما تاسو سره اړیکې نیولې ده
ډیر ښه تاسو سوال به مل مسره شریک شي له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکو هم لرو مې ربني وکي مایکروفون تاسو پروګرام دی
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مني چې هلي تاسو محترم اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دي ملمنو
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلست تاسو خپل ځان معرفي کوي چې مونږ هم پیژنو زمونږ دایمي همکار یاست تاسو چې اوریدونکو مو هم پیژني
او بالکل زه د خبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملول تاسو سره د ټلیفون کارخه وصله محترم تکل صاحب
زرملول صاحب خراغلست خبرونه ته مهرباني وکړئ معلومات تسوای کوم پښتنه لري یا خپل تسوایست
نن د تفسیر بدایو انټرنټ ته دا نن سبا په دنیا کې نوی کې ډیر مرواز دا د دې نه ډیر غټي استفادي کې ډیر غټي دی او چې دا انټرنټ څه دا ټول ملي یو بل سره وصلي ټول هوادنه یعنی په هر څه باندې معلومات یو بل ته ورکول کیږي په حالات مثلا خبرې دا ډیر ضرور ده کله چې تاسو مخکې یوات کې یو څه وریاسي ارزانه چې دا به ډیر ښه یو کله چې هغه ګران یې دا څه قامت یې دی نو بیا به زه هم څه هغه یو څه په پاوت سره د نورو هوادونو په پرتله جنرال او یو څه نه کړل مرمن شاید سمندر صاحب د غریب
او سمندر صاحب دی
نو سمندر صاحب نه ما څنګه دا ده چې دا انټرنیټ او چې دا اکثر خلک د سې استعمالي شي یعنی سید خپل ګټي او خپل فائدې دنیا خلی او ځین خلک د سې زګورم چې اکثر د سې شي به مثلا یا ویډیوګانې ګوري یا فلمونه ګوري نو په دې کې کچېته د سې شي دا دا رقم استعمالي دي په ځای د دې څه وکړول شي زه نه غلطه دا خو شي نه دا دې انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثر اچي ما دا یو پښتنه ول محترم مل مصاحب نه د وخت را کولونه یو نه مننه
مننه تاسو نه زرملول صاحب مخکې لدی چې مل مصاحب تاسو پښتنه ته ځواب وایي تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ څه شي په ګوره یو څه شي په لولې څه شي په اوري
نو انټرنیټ خو خپل باندې کوشش کوم زیات خبرونه زستا کې به ومه ډیر خبرونه د نړۍ خبرونه دي او بعضی د شي فلمونه مثلا زه دغه اکثره دغه تیر تاریخونه چې دا تیر خاطري دغه زیری ګورم مثلا کله د ملګری افغانستان د ایران هیواد افغانستان د تاریخ چې مثلا دغه بچایان چې مثلا یو بل سراغلی دي دغه جنا په جنا باندې هان تر دا اوسه وخت پورې دا شان ګورم اکثره د نړۍ په ټول پوری معلومات چې دا زه کوشش کوم ګورم چې دا
مننه له تاسو نه کورم ودان زرملول صاحب استاسو پښتنه به لمل مسره شریک کوله تاسو مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخسته د خبرونه تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي دلته د دو اوریدونکو سوالونه دي اول د حضرت خان پښتنه ول فاریاب نه خبرې کولې وای چې ول انټرنیټ په افغانستان کې ګراند یا واجب ده چې دوی وای چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سم استفاده هم کولای شي او ویډیوګان هم کتلای شي نو کدی دې اوریدونکو سوال ته جواب وایست بیا به د زرملوال صاحب اندېښنه هم یو څه جواب کوي تاسو او په هغه کې بیا زم یو پښتنه لرم مهرباني
مننه تکال څو زما وکړم چې خبرې لاندې کړم چې خبرونه وخت هم کم پاتې دی. دا چې د انټرنیټ والې قیمت دی د ما په نظر باندې دلته ډېر فکتورونه دي. په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه، هغه نشر شوه. نو یو څو فکتورو به دلته نوم واخلم. مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هېواد دی، په وچه کې پروت هېواد دی. انټرنیټ چې راوړل کېږي د بهر کې د غټو قبلو د طریقه مثلا هېوادو ته تقسیم شوی دی چې هغه موږ په همسایه هېوادو باندې اتکا لرو. او دوهمه مهمه خبره دغه ده چې د مخابراتو د زیربنا دپاره خپله برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی. موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هېوادونه موږ او تاسو واردوو، د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هېوادونه. یعنی که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د اوړي کې مثلا کله ډېر یعنی بې برقه وي، نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو. دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري، مخابراتي شرکتونه معمولا د ډیزل او د پټرولو جنراتور نه کار اخلي، نو دوی ته قیمت تمامېږي چې دوی بالاخره همدغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي. او بله مهمه خبره دغه ده چې په افغانستان کې خپله نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنی که موږ وایو 40 میلیونه یا یو څه زیات، د ګاونډیو هېوادو پرتله باندې چې ډېر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کېږي. په نورو هېوادو کې که هند موږ وګورو، ایران وګورو، پاکستان وګورو، دلته د وګړو نفوس ډېر زیات دی. هغه مخابراتي زیربنا چې ده یا هغه شرکتو چې کومه پانګونه کړې ده، دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بېرته پوره کړي. اما په هېواد کې که موږ به تاسو وګورو، ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوسو وکړو، زموږ نفوس کم دی چې دا خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي. او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده. تکلستو موږ به تاسو هېواد غرنۍ دی، په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیه ورکول په ټوله کې سخت دي، او د سټلایټ طریقه انټرنیټ په قیمته پرېوځي او کیفیت یې ضعیفه دی. نو دغه د انټرنیټ اصلي دلایل دي. او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلی شي، مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم ISP یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کېږي، په دې پورې اړه لري. آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي؟ نو د ما په نظر دغه به علت وي.
مننه. او د زرملوال صاحب پوښتنې ته هم په پای کې که ځواب ووایست، د دوی اندېښنه دا وه، البته پوښتنه خاصه یې نه درلوده. دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند، نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی. دا یوه مسله ده. او بل دی پخپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهیږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې. مهرباني دې ته له دو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب وایست، همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي.
مننه تکر صاحب. د ورور پښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بېرته په کارونکو پورې اړه لري. یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي، یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی. په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو، اڅه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکو، دا بل اخر د موږ تاسو خپل تصمیم دی. خو په ټوله کې په یو ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسی په برخه کې د عامه پوهاوی مسله ډیره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په روزمره چارو کې چې موږ او تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره هغه متقابل درناوی ته مثلا موږ او تاسو یعنی مسؤل ګڼل شوي، په یوه انساني ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې، یعنی په یوه اسلامي ټولنه کې، په انټرنیټي نړۍ کې هم همدغه مسؤلیت کاملا موږ او تاسو ټولو ته څرګندېږي. نه تنها چې مثلا وګړو ته، بلاخره هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي. نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه پوهاوی، او په اخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامدار شکل باندې نظارت، او په اخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه، قدرمن اوریدونکو. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د اداري اترا په خوانی کارکونکو و چې خبرې کولې. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل. ډیره مننه کوم دوی نه، لکه غلی سمندر نه. لتاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واوریده. په کندهار او ځینو نور ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي او دا کمزوري شوی دی، او په نتیجه کې خلک نش کولای چې لمتن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واوریدل. تاسو مننه کوو چې دا خبرونه مو تر پایه واوریده. هغو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې کم ټلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل، له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارم.